ساعت لس بجی شوی درنو آوریدون کو السلام علیکم یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې اوری چې د ناټو عمومي قمندان وایي چې په کار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راوستل شي. په یو بل راپور کې اوری چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې وایي چې هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کونړ او هرات پخوانی والی خوشی شي. په دې خپرونه کې اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دو جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. او سعودي عربستان تایید کړی چې د ناټو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته به الوتکې ولیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کامرو اخیستل شوي تصویرونه راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو یوسي، هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع او دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
ښاغلی زاخلوال وویل چې د وحیدی د تخول کېدو په اړه د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره تماسونه نیولي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات والي و. چا د دې تختونې مسؤلیت نه دی منلی او د دې پیښې انګیزه له هم څرګنده نه ده. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دو جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده، خو د پولیسو د 1550 قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډک موټر په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی وو، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو، سنګین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوي چې په دې حمله کې وو پولیس ټپیان شوي دي. ښاغلي دولتزی وویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو شمېر یې دقیق معلوم نه دی. او چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په ګوازر سیمه کې د برېښنا یو پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قمندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و که حکومت د دوی تر ورکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنه کړي، دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله وکړي. سعودي عربستان تایید کړه چې د ناټو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. برید جنرال احمد اسری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن ده او د الوتکو لیږل یې د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې دي ووځي. ښاغلي اوغلو په هغه تلویزیونی وینا کې چې پرون خپره شوه وویل، ترکیه به د کردانو د خلکو د ساتندوی قطعې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. دا د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووځي او بیا ورنږدې نشي. دا د سوریې په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپورونه ورکړل شول. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنه کړل، خو د ترکیې اناتولی خبری آژانس ته د وینا راخیستې چې ویلي دي د بمبارۍ ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سخت دریځې ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې د لویدیز په لسګونه استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي، خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر استراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي وو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې د ولنټاین یا د مینانو ورځ د نن مانځي. حسین دا ورځ د لویدیز وارد شوی کلتور بللی او غندلی ده. د پاکستان ولسمشر چې پرون یې د یو ملتپال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلینو سره خبرې کولې وویل، ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه ونیول سي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د نمانځنې پر ځای د خپلو درسونو ته پام وکړي. که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري، خو په پاکستان کې زیات مینهوال لري، ځکه خو ملایان یې منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني په امنیتي کانفرانس کې پر روسیې فشار راوستل شو. دوی چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د روسیې لخوا د اټومي قدرت یوه ننداره وبلله، هغه یې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په ځواب کې د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدوف لویدیز تورن کړل چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. ده وویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمنه وهي. د روسیې صدراعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړای شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاسته ورشي یا به له درېیمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یو ورځ د مونشن امنیتي کانفرانس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرانس کې د روسیې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي، آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یوه پخواني افغان والي د تشول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه په رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
دفاع وزارت وایي د بغلان د ډنډي غوري سیمه به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي، موږ عملیات نه بس کوو.
د هلمند چارواکي وایي د سنگینو ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی و.
موټر چې د ملي اردو څخه لا سوی و، د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
د دې او ځینو نورو راپورونو او د کابل ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د ژوند رنګونه لرو. لومړی هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان د څرګندونو په باب. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال کیمبل وایي پر افغان امنیتی ځواکونو باور لري چې د طالبانو د حملو مخه په بری سره نیولی شي. جنرال کیمبل چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده، پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې بهیر ته داخل شي، ځکه چې یوازې له دې لارې د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لرلی شي. دغه امریکایي جنرال همدراز ویل د اسلامي دولت ډله یا داعش لا په نسبي ډول په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده او د امریکایي او افغان ځواکونو او حتی د طالبانو له پرله پسې حملو سره مخامخ ده. د وویل چې د افغانستان ملي حکومت ته اصلي خطر داعش نه بلکې طالبان دی. ټاکل شوې ده چې جنرال کیمبل چې اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانو د راتلونکي مارچ په لومړیو کې ډګر جنرال جان مایک نیکلسن ته د دغو ځواکونو قمانده وسپاري. کیمبل خپله خبري غونډه په افغانستان کې د خپل ماموریت وروستۍ وبلله او ویویل له طالبانو غواړي چې د سولې خبرې وکړي. کیمبل په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ویویل چې د دې لپاره چې په دولتي امنیتي ځواکونو کې شوالی راشي پکار ده چې ځوانو او لا تکړه افسرانو ته ترفیع ورکړی شي. دوی ته همداراز پکار ده چې په سلګونو پوستي جوړې نه کړي. د ښاغلي کیمبل د څرګندونو نور جزئیات قسیم سولمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي.
ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړي په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه ترڅو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دوی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنیو د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت لس بجی او دیار لس دقیقی دی. تاسی زمو شخل آزادی رادیو آوری دا آزادی رادیو خبرونی ده سهار پا او بجی پا منزنی سپا دولش پشنیوی پیلیجی ده ماشام تر او بجی دوام کبی پا همدی سپا ده ماشام لو بجی ورست ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی آوری دیشه. پا اسلام آباد که ده افغانستان سفیر وی هیلمنده چه ده هرات پا خوانه والی سید فضل الله وحیدی د تشتون کو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دغه هیواد له نورو چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. صالح محمد صالح په دیاړه راپور لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
باید راغلی و د پایتخت منځه په رڼا ولازو باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزین کسان په گاڑی کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې په ټول هیواد کې د برښنا حلقوي لاینونه تیروي. د دې وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره یې د ترکمنستان او پاکستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. د موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي تر څو 1500 کیلو ولټه برښنا له ترکمنستانه تر غونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له اساسو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو او برښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برښنا د کمبود ستونزه
حل شي. د اوبو برښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برښنا د لیږ سراسري خطونه جوړ کړو. که کله هم برښنا په یو ځای کې پرې کېږي نو موږ وکولی شو چې له یو بل لین نه برښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوي تر څو تګلوری مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مالي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر ساعت کې د یو کیلو ولټ برښنا له لیږ څخه 1.5 ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی په اړه وایي
اهمیت مجموعه
اقتصادي افغانستان له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړيږي، ځکه هغه د برښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري، بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برخې ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدی شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایت په دو جلا حملو کې پرون شپږ افغان پوځیان ووژل شول. په هلمند کې د روان وضعیت په اړه صالح محمد صالح په دې ولایت کې د پولیسو د 1515 زون له قماندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مرکه کړې او په فایل کې پوښتلی چې په سنګین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولی دي.
سنگین ولسوالی که ځینې تحرکات د دشمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو څخه هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواته زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریاو سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټن ځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څخه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قوماندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه یې په وسلو سنبال کړي او بیا د هغو په مرسته یې افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسې دا خبر تاییدوئ؟
بله بله بله، هغه غلا شوی و دغه موټر چې د ملي اردو څخه غلا شوی و د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و. بله، سنگین پر وسوالی باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ول یو دم زیاتوالی راغلی، تاسې فکر کوئ چې علت څه دی؟
معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلح مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دوه والی جانب هڅه کوي چې ډېرې ساحات لاندې کی او ډېرې امتیازات ترلاسه
کړي. په درستوي کې په هلمند کې د امریکایي قواو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوي چې د دوی موجودیت څومره ساس سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی د ملاتړ نه برخمن به اوسو، او د دوی ملاتړ او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی و. د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. ښاغلی مسعود پرون په بدخشان کې وی غونډې ته وویل چې دغه شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه واخلي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاخلی مسعود شمالی ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه په ورځ په بدخشان کې وی جوړ شوی غونډه ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملی حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو، او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شوو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخواني مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډېر خطرناک وي. د ولسي جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپلې اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قومندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو جلب و جذبو کې د دغه د مصرف لپاره دی. خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دی فکر کوي چې دی به احمد ضیا مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارول مشکل دی، او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو غږ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکوي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د تفاهم لیک له مخې هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په زور هغه کسان چې عمرونه یې تر 300 کلونو کتوي له خپلو هیوادونو وباسي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل که چیرې کوم هیواد افغان ماشومان جبرن له افغانستان ته ولیږي نو بیرته به هغو هیوادونو ته واستول شي. په وروستیو کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وویل چې زرګونه بې وزله ماشومان چې په بریتانیا کې پناه غوښتې وه بیرته خپلو هیوادونو ته لیږلې دي. په دوی کې کابو 2000 افغان ماشومان هم وی شامل دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاغلی میاخیل سره مرکه کړې.
افغان حکومت د انتقالي دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له منګا ور سره تفاهم لیک لرو. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ریپورت څخه ډډه وشي. نو کچیرې دغه تفاهم لیزمن غوښتنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچیرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میاخیل صاحب محترم، د بریتانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بېوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدولي دي. کچیرې دوی راغلي دي افغانستان ته څومره شمیرې ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې، خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ یې له بریتانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع یې له خپلې خاورې وباسي، هغه که ماشومان وي که مشران وي که ښځې که نارینه وي. یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع یې له خپلې خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی، نو که هره پریکړه کېږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له بریتانیا سره درلوده.
صاحب، جرمنی، فنلند او ځینې نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولیږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده په راتلونکي کې؟ دوی به بیرته مغو هیوادو ته ولیږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري ایستلو په اړه به هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سمو د مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وڅېړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري ایستلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار شاغلی حفیظ احمد میاخیلو د افغانستان دفاع وزارت په چې د بغران ولایت په ډنډیخوري او ډنډي شهابالدین کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالیږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاري وي. خاغلی وزیری بوبل روانو عملیاتو خې نتیجې ورکړي دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین لمنځه ویسو، تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 115 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین په سیمو کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډې شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه ستنې ویجاړې شوې چې له امله یې کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یبوب اوسیدونکي سلیم آزادي راډیو ته وویل
نه اوبه لرو نه دا کوټه ګرمه دی، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو؟
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په څو ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل دوی هڅې کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یوه ځایه د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدودا اوس لپاره 150 میگاواټه خلو چې 11 میگاواټه پروان او بغلان ته ورکول کېږي، حدودا 130 میگاواټه کابل ته راځي.
خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تښتول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. سعودي عربستان تایید کړه چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. په سومالیا کې الشباب سختریزه ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت منلی. او د یونان چارواکي وایي دوه تنه مشکوک کسان چې په ډیرو وسلو سنبالو د ترکیې پولې ته نږدې نیولي دي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو او رید آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سبا دولس پښنوي دوام کوي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مقاومت شوراګانو د جوړولو په اړه د ولسمشر د فوق العاده استازي د خبرو اغیزو او د منشان په امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د فوق العاده استازي فوق العاده ضررناک کارونه په مطلب کې راغلي چې د اصلاحات او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي ملیشه جوړولو ته ورته کارونه پیل کړي چې دا کار د فوق العاده استازي له شان سره نه ښایي او فوق العاده ضررونه هم لري. د مطلب لیکوال ویلي زیا مسعود د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې حکومت کمزوری بللی او ویلي دي چې یوازې مجاهدین کولی شي چې طالبان وځپي. لیکوال ویلي د ولسمشر فوق العاده استازي باید د خپل دندې لایحه په دقت سره وګوري او دا ډول کارونه یې ولس ته د زغملو نه دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې شمال طالبان نه نړوي که یې پخواني جنګ سالاران ونه نړوي. په سرمقاله کې راغلي چې احمد ضیا مسعود تخار ته د خپل سفر پر مهال هلته د مجاهدینو شورا جوړه کړه او ویې ویل چې وسلوالو مخالفینو په شمال ختیځو ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړي خو حکومت یې په وړاندې بې غوره دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په شمال کې غیر مسؤوله وسلوال مخ په زیاتېدو دي او که په نورو خلکو هم وسلې وویشل شي نو شمال به ټوټې ټوټې شي او په کار ده چې حکومت د داسې هڅو مخه ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ضیا مسعود روسۍ څرګندونې د یوه وسلوال مخالف په څیر دي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوي چې په حکومت کې په یوه او بل نوم امتیاز اخیستونکو ته باید اجازه ورنه کول شي چې په ناسمو خبرو ولس پر خپل راتلونکي بې باوره کړي. ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نومونې نه دي یاد شوي لیکلي چې ضیا مسعود تر اوسه څو ځله ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې خو د ولسمشر لخوا رد شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله په منشن امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر غني څرګندونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر غني په نړۍ کې روانې ناخوالې د سترو قدرتونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو زیږنده بللې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د منشن په کانفرنس کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه ښې څرګندونې او ښې پریکړې وشوې او که د نړۍ هیوادونه خپلې دا ژمنې عملي کړي په ترهګرو به فضا تنګه او خلک به د آرامۍ ساه واخلي.
د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او په یو شمېر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې چې له کبله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې د روح الله انوري راپور واورئ.
د وانت وایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې ډېرې ښوونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وانت لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي. خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له ښوونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له ښوونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
مونږ به د بودیجې په طبقاتو باندې څو پوستې د کلونو لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتي ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سر دا دومره ساحه ده، باید مخته لاړ. امنیتي ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د ازادي راډیو خبرونه نه یوازې اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلی هم شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته په یاد لرئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ دی وی دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
فارن پالیسی خبرونه د افغان امنیتي ځواکونو پر ستونزو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې د ناټو د ځواکونو له ملاتړ پرته په ډیرو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2012 میلادي کال راهیسې پر افغان امنیتي ځواکونو 4.5 میلیارد ډالر لګولي دي. فارن پالیسی وایي دا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو د څېړنې نتیجه ده. سوپکو په دې څېړنه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې په 2014 میلادي کال له افغانستانه د امریکا محارب سرتیري ووتل. ډیجیټل ژورنال خبرونې د پاکستان د مرکز په مرکز کې د افغانستان د یو پخوانی والی فضل الله توحیدی پر تشتول کېدو لیکنه خبره کړې ده. ډیجیټل ژورنال وی پاکستان له خپلو وسلوالو طالبانو سره شکیل دی، خو د کونړ او هرات پخوانی افغان والی په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي په داسې سیمه کې تښتول شوی چې امنیت تر نورو سیمو هم ډاډمن او خوندي دی. او د مهمو سیاستوالو او بیوروکراتانو کورونه پکې موقعیت لري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې وحیدی ژر تر ژره ومومي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د کونړ او هرات د پخواني والي فضل الله وحیدی پر برمته کېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه او له پاکستاني چارواکو یې په کلکه وغوښتل چې نوموړی ژر تر ژره ومومي. ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې ویلي موږ له پاکستان غواړو چې د وحیدی د سمدستي موندلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. وحیدی د جمعې په ورځ ناوخته په داسې حال کې چې غوښتل یې له خپل مسی سره یوه رستورانت ته ننوځي د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. د ترکیه صدر اعظم تایید کړ چې ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې پر ځینو هدفونو حمله کړې دي. د حملې پر هغو سیمو شوي چې په وروستیو کې کورد قواو له سختریزو وسلوالو نیولې دي. تفصیل سالم محمد صالح ابروی.
ترکیه ځواکونو پرون د سوریه یوه هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سختریزو وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدی ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبري اجانس رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلی دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلی دي. د بمباري په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورن سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. نون لما ملک شازست ولد یا جیزه برزست پا خامانی کوچای ترخیل دی سب دو سوالی گستی لنک
تست دوی پسل وره یا نکنه؟
آه
کمشه اینو که کار اخلی چی تری جوروی؟
خواب منگا دی پسان دو وره یا منسای منسای دست بکینی لکا پرش ولی جوالونا بان تو جوالونا سو جوالونا یعنی دا بوجی شلو کنو بانیم ندیگه نشکی گدا بان بان جور کت بکا دیتی من سکار خرطول بوخان و بانی بان غصو چلو سکار بان لو غرون بتراولا لو کنار لو شمکتول دی غرو که بان بیا سکار بان رو دلتا دی باقی قاضی که دلتا بان بوخان و بان راول دا موتر خنو توی که دا دیت کلک شای ترا توی که دا جوالونا غوندی من گرتا وای پوش دیکی بان غلا دانا هرس شم دیکی ساتل دا گردم نورتا شم نورتا ریکا بکومه
طریقه هم جوراول پیاد دیدی؟
ولی من دیدی پیاد ما خو گیر شپینه ما خو پدال غس لیدلی خو زما څه خای کاوس نه کولې به دا بم سس نه کې بیا بم دې سس نه تا بم کړې بیا بم غس ګم دې درلود لته کا و د سی اړکی درلود یو خو راځي ګو بل ټټو څه کړ دې سس نه باندې ورته غس نه د شرو او لیدا دس په دې په منځ کې کې سی اوس نه بت لاندې کې دې ورته باندې دار سس نه دا با نیم لاندې جوړون کوي نیم پاس دا په پاو یا تی دا په څولو کې دې دا شین دا په ټول مونږ دې وسونو دې ولې نه جوړول
په څومره وخت کې جوړول دا
دې ولس کار یو بل بسر کومه کاو تا ته زنانه او دغه وظیفه د زنانو د اسنی وو ته جوړول خو بیا نور وظیفه تاسو د اسنی د موږ خو زو بدلی خو اته خپل په بدري نه اسې کې دی وی کې دی دی په څو له اسنی سره یو کاندي جوړول ام دا د موږ سایل د موږ د ژوندۍ کوله مين سی وو پوس هتا دا بسترو کې موږ د مالو د جای باندې د وړي استعمال ولې ته د مستر ما چول
دا هو سې دوم رشاین پیدا سی مثلا اکثر چینایي دي کنه د دوه کیفیت خدا او تاسو په خپل لاس جوړول نه غخو
نه غخو هغه شی کلکو ډیر عمر کاوه د اسنو کې وو شیونه توې کا هغه یو میتیا دی اقل هغه لاسکاله زندگی کوي یو جوړ بشول کلو باندې شي ما کار وسم دا غون دي ستو کدا جوړ نه ستا
اوس ول کوچی انا په خاني جوالو نه ولیم چې دا شین نه جوړي
نه ستو اوس زنانه موږ د سنی په عبدل باندې پیګ دا نو وینا سل قابلیت ته غنغه نه ساو خلک اسان کوي ول دا چې نه مال نو ورشه پیدا سو په بازار باندې کا ټول بس نو خلک دا سل کدا دي شین خلک کې کوچا مو لغونه استفاده کوي حتی مو بزی په خول ته به ځي کې بم بیا و با چول اوس هغه ټول بشکې و زای بیخي من خلک نه ځنه دزیک بده سي ډيري کې وبې اخي قصص ساتل کېدل مخاطره په خدای هم دا شی نه تاته دی ولې په دې سي دي کوچي دي جواب چکه تا به بل نس دار سلام ګوپ
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري ایا کله مو د ماهیانو ښکار کړي او ککړي مو وینو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره کومې طریقې کار اخیسته که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اوردونکو که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي په افغانستان کې هم د جال چنګک برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوایې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لغبه وولو
پا اغا مناطقو که چی سندون دی و بدی او سرسبز سیمی دی لکه ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان او دکوزی پختون خواسیمی چیزا پا که بالا دیم پا اغا سیمو که روانی و بز زیادی وی الت طبان مایان وی او دا مایان دا انسانانو دا خوراک دا پار بهترین خواله دی الله جل جلاله هم و تا حلال گرزولی دی او دا دیخ کار و نیول هم حلال دی دا ملگرو سر بطللم مایانو خکار بم کولو کلا با طول و رزدس تیره شو چه یومایی بمونی نیولو او کلا با دسی او چه دیر مایان بمونی ول چون فنی و مسلکی خلق نو یوازی دا ملگرو دا بندار دا پار بطللو سین غاله تا عموما زمان پا منطقه که التا زوانان مایان نیسی دا مایانو دا نیولو دا پار مختلف و لارو چارو کار اخلی سوگو تا جالا چه سوگو تا دکوندی و تارپ زریه نیسی سوگو تا جرنیتر یو بب تا برق ورکی چه اگر دیر خطرناک دیو دیر خلکی چه زی پیج آنم از منگی و نیزنی ملگره پا داغا پیخا که شهید شو مل شو نو مایان زمانگ پا مناطقو که خلک نیسی و بلخصوص پا نگرهار که چه دا وقتی خمیلا دا
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړۍ کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نه مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر می لرلو امریکای ته امریکای کې می چې یو مایان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د مایان فرق هم نو خوان دی هم چندان نه د سې پکوړې په شکل بخښي خو زما خوښ نشو بیا می د پاره یو مایان خوړه چې زه د دې مایان او د سرکو او مسالو او د دې کې پښو مایان سره عادت او کار ته ډیر به خوان نو به ځای ته ولوم زما خو مایان ډیر خوړل دي خو کوم خواندور مایان چې د لشو والا یا لشکی لري هغه مره د بی لشو مایان نه وي د لشو مایان چې هغه خواږی خواندور یو بل خصوص چې ګونړ
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخوونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سیلاور ده راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا ماهیان دي ما خپله ماهیانو کې مې دوه کاله کار کړی ده پسریبي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستاني بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خام یې په خرخره ته ایسته کو هغه خرخره به نیسته کو بیا پس لغي ومینځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو که څوک د شوقي خوري ټوټه ټوټه کو مساله ورکو کاړه کړو واچو کابل نور ترازی قندهار نه راځي له ډېرو ډېرو جان راځي سریبي ته ډېره غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد له سیتامین نه ډاکټران اتل نامه چې څونه نری وسل جړی رګټه رسیا هغه چې موږ دې غوړې د څنګه ور خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل چې بس دې غوړې نوم به ولا یو نور به له ودا راو بس یا به موږ وسات قبګیر تر عقل سي غټ قبګیری دې قبګیر باندې تر عقل دا دوه خوړل ولا مې چې څونه نری می ډیر رګټه رسی سړی باندې مې وکه خو ډیر رګټه ور شه
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې د وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره د وړي خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر د ځکه چې اوس ډېر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شیان سره یو ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپله پخو او د بیرون نه چې یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي کارچېګانو کې د بازار په مخکې خرڅېږي کله چې مایانې راوړل خو اول هغه خپله پاکوو یعنې دننه کې چې څه ناکاره یوسي څه کوو او مسالجاتو کې یخته کوو یې پرېږدو تر څو چې ښه هغه مسالجات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي او هغه په هغه کې یعنې ښه حل شي وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخوو یو دا چې کبابو یعنې چې بریانو یې په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې یا په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو داش کې د کمې درجه حرارت لیږدو تر یو لس پنځه لس دقیقو پورې وروسته له هغه نه چې کله بس و هغه یعنې بدون دې نه چې هغه وسوځي یا داسې رنګ تیز شي همداسې هغه سپین رنګه یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو په ژمي کې ډېرې خوړل کېږي د لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خپله چې دي ګرم دي نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېرې خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل پوهنتون یو مسله نیمه بیا وایي چې په خپله خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یاده کړي.
زه خپله میمیان تخصي خو من کورنۍ کې مور می او پلار می سکل اخلي، نو دوی کله چې غواړي د دینه ډډه شي چې دا ماهیان تازه راغلي یا په خونی دي، نو دوی ګوتک دي په د مایی کچیرې، نو د دوی ګوته چکر لره، نو دوی پوهېږي چې دا مایی زوړ ده او کچیرې په عادي حالت وه نو پوهېږي دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږ ګوري کچیرې غوږ یې سور وه نو پوهېږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوي نو د یوې میلې په شکل یې نوره کورنۍ راټولېږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بېلابېلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله لمنګه د ډنډ کې خلکو دوا ورته واچوله، داسې حال وو چې دا سپینې خېټې ماهیانو په دې سار باندې پراته وو. رقم دوا ورته واچوه، زه ماهیان وخوړله، په چشیغه کې ورته واچوله، نه نه ه بېچارګان غونډه مغه اوبو کې مړه سول، نه چې هغه مه وخوړله، نه څوک هغه کوي. اوس په اس باندې نغلو کې داسې ماهیان دي چې خل به مونه ورچ مغه بم په زاره باندې اخو چې بم وچوېږي اوبو کې دا راجي کړي، دا څوک نه بس دغه ماهیان دي مونږ وطن ګټه ده، هغه دا پرېږده، هغه پېښه ښکاري، خو دونه کوي. بم چې واچوه ټیټ اوبو کې چې وچوېږي هغه هغه دا ماهیان غونډ سر ته راجي کړي مړې کړي. هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دي لکه تر کې ورکړي هغې باندې راچی بیا پس له غیره ټولې، یا ډېر ورځ اسانې دي ته، خو ډېر تاوان نصیب ماهیانو ته. هغه
د دې په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دیني عالم خاکسار یې په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې چې انسان له هغې نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي او هغومره شی را ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار ته جګړې څرسو، بمیدستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهنه ناروا ده، باید موږ د هغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمواله په اړه وایي:
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شوده او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وکړو. او قران کریم کې د شوده او د اوبو ذکر راغلی دی، او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري، دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډېره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه همدلته تماموو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خبر کبھی ہم
چم خوگیگی یوازی زنیم چه نم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیریا کم خوگیگی دستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی